شنبه د هوی څلورمه د اپریل 24مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. په دې لومړۍ خبري مجله کې مو زحمت شبر کوربیم سهار مونیک مرخه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په انقره کې له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د استانبول د سولې د خبرو نیټه لا هم مشخصه نه ده.
د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره
د سولې د هڅو تر څنګ مو په خبرونه کې د غزنی د قرباغ د جګړو ځپلو حال اخیسته. د کندهار د جګړو له امله له یو شمېر بې ځایه شویو سره مرستې شوي. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې به د نجونو د کارونو په اړه له یوې مور څخه واورئ.
د مور مدیریت ته ضرورت شته.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کورونا اخته د بهرنیو چارو افغان وزیر له خپل پاکستاني او ترکی سیال سره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د جګړو د درولو کمپاینونه پیلوي او چک جمهوریت په پراګ کې د محدودو روسي ډیپلوماټانو پر موجودیت ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شاغلی اتمر تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کورونا د معاینه پایله مثبته ده او له همدې کبله په ترکیه کې له خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره له نشتې نه دي کتلي. د ترکیه په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په استانبول کې ترسره شوه. د دې غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. د دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوست وای دوی د جګړې په شکیلو خواو ژغ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیانو وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شاغلی وطن دوست زیاته کړه دوی پر نړیوالو هم ژغ کوي چې پر افغان تپل شوې جګړه پای ته ورسوي. دغه حرکت چې د سو هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی اوس یې لمن پراخه شوې. له دې وړاندې دې ډلې ورته غونډې کړې وې او اعتراضونه یې کړي وو. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د تراویح لمانځه پر مهال شوې ده.
مرکز اړوند علي خلو په سیمه کې نامعلوم وسلوالو په قومي مشر جلال اغا بندز کړې. متاسفانه دزو کې قومي مشر جلال اغا شهید شوی او درې نور کسان ټپیان دي چې ټپیان په وخت مهترلام روغتون ته انتقال شوي دي.
د لغمان د والي ویان زیاته کړه چې امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوې څو د دغه پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د لغمان گاوند ننګرهار کې هم په یوه جومات کې پر لمونځ کوونکو وسلوال برید شوی و چې د یوې کورنۍ اته غړي پکې وژل شوي وو او دوه نور ټپیان وو. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تېرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د دغه وزارت ویان دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل پرون جمعه د یو زر اووه سوه یو اتیا مشکوکو پیښو له ډلې 106 نیمې مثبتې راوتلې دي. شاغلي نظري وویل د ویروس بدلون موندلې بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوې.
ما در مجموع
مکتر اوس افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې 200 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د بیلابیلو ولایتونو دا شمېرې ممکن په نسبي ډول لوړې وي ځکه د ویروس دا ډول په ورو او خفیفو نښو کې راڅرګندېږي. یعنی یو کس نښې نښانې نه لري خو ناروغي تېروي.
په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا نږدې 85 نیم سره پیښې ثبت شوي او له دې ډلې څخه باندې 2.5 سره کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وایي چک او روسیا به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغې خړې پټ شوې چې چکي چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیا په لاس درلودو تورنه کړه. په پراګ کې به د روسي سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت او ډیپلوماټان او 15 اداري او تخنیکی کارکونکو ولري. دا خبره د چک د بهرنیو چارو وزیر یعقوب کولهانک د چک له ویب رسپانې سره په مرکه کې کړې ده. له دې یوه ورځ وړاندې دغه چکي چارواکي ویلي وو دوی په ماسکو کې د خپل سفارت دننه 15 کسان لري، نو روسي هم باید په پراګ کې د سفارت هم دومره کسان ولري. روسي خبر ده چې د روسي د دفاع وزارت وای ل لوري کچي پوزي مانوري وروسته کریمیا ته ل نشتي سیمه بیرته خپل دایمي اډو ته د پوجانو ستنول پیل کړی دی. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د ځواکونو کندکونه او ډلې د مهال د ریلګاډو سټیشنونو هوایي ډګرونو او پوزي بیړیو ته پر لار دي چې خپل واډو ته ستانه شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې د اوکراین ختیځ ته په نږدې سیمو کې د پوځي حضور د زیاتوالي له کبله د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. په دغې سیمې کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي. دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنی صف 12/18 نیوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پر خپلو شمنو ودری شي. دغه درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبري وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه وښوده. دا درې اړخیزه ناسته داسې مهال ترسره شوه چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د افغان سولې د شکیلو خواو پلان شوې غونډه ځنډول شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپورت.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو. ولخکې لوټلو سره له مذاکراتو وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پای وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د 10 ورځو لپاره پلان شوی و، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بل لور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې سبا یکشنبه یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل.
هدف دې دی دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په اکلم، دغه ټول مسائل په دغه دواړو حیاتونو ترمنځ څیړل کیږي. اما اصل مسله دا ده چې د ټولو مسائلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته وروسته له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا ځل داسې مهال کابل ته راځي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې طالبان اوربند غاړه کیشتي او د استانبول د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د سولې د خبرو په ارتباط مې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال او د ولسمشر غني د سیاسي چارو د سلاکار اکرم خپلواک نظر واخیست چې د سولې خبرو ته څومره هیله شته.
د سولې خبرې ان شاء الله مثبت خواته ځي، ځکه چې د دې امیدواري موږ زیاته لرو. د چ پروستوي کې د استانبول د کانفرنس په اړه باندې یو لړ تشویشونه او ستونزې او د تاریخ تغییر او تبدیل راغی، دا به ان شاء الله مطمئن چې حل شي، ځکه چې د افغانستان خلک د واقعي او تلپاتې سولې خواته روان دي. نو د دې امیدواري شته چې بیرته بین الافغاني مذاکرات په قوت باندې شروع شي.
تاسو د استانبول غونډې ته هیله من یاست چې دا غونډه به شروع شي او که چیرته پیلی شي څه وخت اټکل کوي؟
اوس خو چې کتل کېږي د روزي په مبارکه میاشت کې به احتمالات کم وي، نو د افغانستان د مذاکراتي پلاوی مشرتابه په دوحه کې په دې اړوند باندې د هغو هیوادونو چې د دې کانفرنس د تدبیر چارې ورلغاړي دي او مقابل خوا سره هم په خبرو اخته ده، او د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د خپلو ډیپلوماټیکو چینلونو لارې کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره زمینه سازي وکړي.
خپلواک صاحب، د افغانستان له لوري واحد اجنډا د ترکیه د غونډې لپاره نه ده چمتو شوې، دغه ستونزه آیا لوی ده او که چیرته لوی وي ولې هواری شنه؟
په دوه شی فرق لري. ایجنډا واضح ده، ایجنډا صلح ده. مپیری کې هیڅ کومه ستونزه او مشکل نشته، او دوهمه موضوع ده چې ایجنډا د دواړو خواوو په موافقه باندې د هرې مذاکرې لپاره او د هرې یو بحث لپاره چې د دوه طرفو ترمنځ وي، ایجنډا هم د دواړو خواوو په خوښه تعینېږي. په دې کې ایجنډا کې موږ مشکل نه لرو، کومه ستونزه هم نه لرو. دا چې د جمهوریت په چوکاټ کې موږ وسیع نهادونه لرو او د ټول غږ باید واورېدل شي، لږه خاطره کله کله چې د مختلفو موضوعاتو او پاړوان باندې د سولې بحثونه کیږي، هغه د ایجنډا په موضوع پورې زیات تړاو نه لري، بلکې هغه د سولې پراتونکو مذاکرات کې چې په حقوقي باندې بحث کیږي په حقوقي پورې تړاو لري. د ایجنډا پاک له زمون ایجنډا همدا ده چې هم په اصول موافقه وسی، هم په یو اوربند موافقه وسی، او هم د مذاکراتو په اساسي لیدلوري چې باید زر تر زره د یو مشخص زمانی یا وخت په درلودلو سره په اساسي او مهم موضوعات باندې بحث وکړي چې په یوه کې د راتلونکو جوړښتونو ټول موضوعات شامل دي.
د ولسمشر غني د سیاسي چارو سلاکار او د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د بازار شاوخوا کلی د جګړو له امله تخلیه شوي.
جنگ ولو بدا دی ولو طالبان په کورانی نه ماته کورون ما وانن ولا گیدو کورون نه لاګس کړو غره می خنال مسای زخمی سواله خو زمانه اوس کنګره می ولې پاته د مسیان ما راستنی په ماینو کې په بدا نه کې په لوکټو کې په خړو کې می ځان راستلی ته په ما کوم وخت په تاسو کو
د قرباغ د جګړو زپلو پاړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، او د کندهار د ټول سوالیو د جګړو زپلو حال هم درکو.
د کریه ځای نه راکیده چې اوس د کریه د غواو بخانه په خوا به موته به اوس په 5000 په سپار خو بمبار و سیارې به جنګونه وه مالي خلک هم شهیدان دي، طالبان هم شهیدان دي، د حکومت کنټار عمر یې شهید امریکا د شهید دی بین ودیه به وي سارغنده په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغو خپلو سترګو ویدي ما د سرونه راوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 103.5 نیولای شي. د ازادي رادیو پر روانه خبری مجله کې زحمت شیور ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوري. په دې خبری مجله کې تر ونیمو بجو له تاسو سره یم. په ونیمو بجو د ازادي رادیو نه بل خبری مجله اوریدل شي. خو زموږ پرونی د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ادامه لري. و بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته حسمت ساروان کتنه کوي.
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په پرونی غنه کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو پوز له افغانستانه د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې له دې هیواده د تجهیزاتو پرستلو پیل کړی دی. د رسپانې پر اساس د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل پوز نه یوازې د خپلو وسلو او وسایلو په استلو د میتر لومړی وړاندې پیل کړی، بلکې له سیمه ایزو قراردادګانو سره قراردادونه زیات کړي چې په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د میل لومړی څخه به له افغانستانه د ځواکونو او تجهیزاتو استل پیل کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستۍ پریکړې سره سم ټول امریکایي پوځیان او وسایل به د سپتمبر تر 12 میل افغانستانه ولېشتول شي. حاضر د په افغانستان کې 9500 بهرني پوځیان میشتي چې 2500 امریکایان دي او 2000 نور د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوځیان دي. ملټری ټایمز رسپانه لیکي د امریکا پوځ د تیر کال په فبروري کې له افغانستانه د ځواکونو استل پیل کړل او خپلې کوچنۍ اډې بندې کړې. رسپانې د پینټاګون د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی همداراز لیکلي له همغه وخته د امریکا پوځ خپل تجهیزات لیږدوي، خو سره له دې چې د ځواکونو ایستلو ته تیاری روانه ده شاید تر څو اونیو پورې د ځواکونو د وتلو بهیر پیل نشي. دغه چارواکي دا هم ویلي تر هغو به د ځواکونو وتل پیل نشي چې پاتې اډې تړل شوي نه وي. ملټری ټایمز وایي داسې نښې لیدل کېږي چې ټول امریکایي پوځیان به د سپتمبر تر 12 پورې ووځي. د سپتمبر 12 په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده شبکې له لوري د تروریستي حملو له 20 کالیزې سره برابره ده. د چهارشنبه په ورځ د جرمني دفاع وزیر ویلي و چې په کابل کې د ناتو له غوښ ملاتړ ماموریت سره د پوځي پلان جوړونکو خبري روان دي چې ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر 4 پورې له افغانستانه وایستل شي. د افغانستان پرشودل تاریخي تیروتنه ده. دا د نیویارک ټایمز رسپانې د یوې لیکنی سرلیک دی چې بریټ سټیفنز لیکلی ده. لیکوال وایي یو ځل دوبۍ څخه کابل ته تلم، په الوتکه کې د افغانستان د فوټبال لوبغاړي او څو نجونې هم کابل ته روانې وې. دوی خبرې کولې او خندلې. کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړه هماغه کسان راپسره شول. هیله لرم چې هغوی به مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ته ورسیږي له افغانستانه ووزي. لیکوال وایي سره له دې چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونه لیږل چې د افغان ښځو وضعیت ښه شي، خو عملا میلیونونو نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې. ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړې، ډاکټرانې شوې او په دولتي پوستونو کې کار کوي. خو دغو ښځو ته اوس شاړول کېږي، همداراز هغو نورو افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقونو او خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
غزنی ښار ته له قرباغ ولسوالۍ څخه کډه شوي کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دغه کډوال لس ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ په مرکز د طالبانو له برید وروسته له خپلو کورونو بې ځایه شول.
تقریبا دا شپېته کلنه ښځه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلي څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه سوې چې دا وخت په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امنو سیمو ته بې ځایه سوې دي. دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزي دولت په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړې ده چې ته د ولس کور پهیې خالي کوې او ته ورته وایې چې اوس له دې ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ږغ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولسمشره تا ته چې رایې درکړې دې ولس درکړې، د ولس غم وخوره.
د غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جوماتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. د غزنی امنیه قمندان حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا داسې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
د قرباغ له بېځایه شویو د کندهار بېځایه شویو ته مخه کوو. په کندهار کې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ له شاوخوا زر بې ځایه شویو کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورت.
په یوه قطار کې ولاړ سلګونه خلک د مرستو ترلاسه کولو انتظار کوي. دا کسان د پنجبایی ولسوالۍ د سپیروان، چلغور، دواب او سلوات سیمې اوسېدونکي دي چې د جګړو له امله د دې ولسوالۍ نسبتا امن سیمې صالحانو ته راکډه سوي. له دغه کسانو یوې محمد جان دی چې د ماینونو او جګړې له ویرې خپل کور ته نسي تلای. د محمد جان سره د ځوانانو یو رضاکار ګروپ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی د خپل بد حالت د بیانولو ترڅنګ وایي چې ورسره سوي مرسته د یو څه وخت لپاره بس نه کوي.
او انن را باندې مشته ګولې را باندې مشته مردک راتل را کوم شته بالا مخنیان در لاس نیول در تفصیل مد بالا فشار نه لرلته یت تک چار اوړي چا زرنج کړه کړي چا پنځه کور کړه وړ بس د قصدا غرد دی اوس دا عام لار باندې نه تلای سونه مینه نه یې شه په ماند شان چې ول مرتلار نه مال مرشم پدغه نه تلای امنیت چې راشي چې مر پر نو کې پر قرار سم مر یو په ګولا مارو شو یا یو مين ته وس مر دغه خستانه چې ارامه راشي وسلایت راشي دغه د یو څورز کفایت کوي نو داسې دغه کفایت خونه کې د یو څورز کفایت مو کوي.
د کندهار ښار په دیارلسمه ناحیه کې بیا د ارغنداب ولسوالۍ سلګونه بې ځایه سوي کورنۍ چې میرمنې هم پکې شاملې دي د مرستې په تمه دي. خدیجه یو له دغه میرمنو ده چې د جګړو له ویرې کندهار ښار ته راکډه سوې او غواړي د ځوانانو د یو رضاکار ګروپ مرسته سوي خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغه مرستې د اړتیا تر څنګ د هغې لپاره یو بل ستونزه د کور کرایه ده.
په خواب موته وو بس په 5000 په سپار په بمبار و تیارې د جنگونه وو مالی خلک هم شهیدانه ده، طالبان هم شهیدانه ده، د حکومت هم پر عمر یې شهید امریکا ده شهید دی. ویني ولې به یې سرغندا په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغه خپل سترګو ویني ما دې سرونه راوي.
د جګړو له امله پر یو وخت د ارغنده او پنجبایی او جړی ولسوالۍ څخه د زرګونو کورنیو بې ځای کېدل یو ناورین وو چې نه یوازې حکومت او مرستندوی بنسټونو ورسره د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې بهیر پیل کړ، بلکې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ هم د دغه بې ځای سو کورنیو سره د مرستې لپاره لاس په کار سو. د دغه رضاکار ګروپ د غړو شمېر 40 تنه دي چې د خلکو پر کورونو او دفترونو ګرځېدلي، استعمالي جامې، توسان، نقدي پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي. او د یاد ولسوالۍ د جګړې بې ځای سو کورنۍ ته ورکړي. د دغه رضاکار ګروپ مسؤول او د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر حفیظ الله پوپل وایي د شاوخوا 14 کورنیو تر سروې وروسته د شاوخوا 0 بې ځای سو کورنۍ سره مرسته وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې دوه هغو زندانیانو ته د اعدام سزا اورول شوې چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي. دغه زندانیان د 2000 کال په می میاشت کې له نیول کېدو وروسته د ایران عراق زندان ته لېږدول شوي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین درسره شریکوي.
د ایران د مرکزي ولایت عراق یوې محکمې دو زندانیانو ته د اعدام سزا صادره کړه. د اسلامي سزا او د قانون لمخې هر هغه څوک په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی یا ښکنځلې وکړي. د دو زندانیانو له ډلې د یوه هویت مشخص شوی چې نوم یې یوسف مهرداد او د دریو ماشومانو پلار دی. دی د اردبیل اوسیدونکی دی. د دواړو زندانیانو محاکمه د عراق ولایت په محکمه کې ترسره شوه او دوی ته د اعدام سزا د زندان دننه اعلان شوې ده. د ایران حکومت د کفر ویلو له کبله خلکو ته د اعدام سزا اوروي، خو د سیاسي او مدني حقونو نړیوال تړون یا میثاق دا سرغړونې جدي جرم نه ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان تېره سې شنبه په خپل یو راپور کې وویل چې 2000 کال کې د اعدام سزا د وړم کال پر تلا کمه وه. تیر کال په ټوله نړۍ کې ټول ټال څه باندې 400 اعدامونه اجرا شوي چې په یوه لسیزه کې کموالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې ایران د هغو هیوادونو په سر کې دی چې اعدامونه پکې اجرا کیږي. په راپور کې راغلی ایران تیر کال 246 کسان چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی داسې انګیري چې ناثبت شوي اعدامونه به له دې هم ډیر ترسره شوي وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په 25 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وایي چک او روسیه به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. او د روسیې د دفاع وزارت وایي له لوړې کچې پوځي مانورې وروسته یې کریمیا ته له نږدې سیمې بیرته خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنول پیل کړی دی. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شئ. د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
فاطفه نورستانه یم د علوم اکاډمۍ د ژبه ادبیاتو د مرکز علمي غړی.
استاد رسولی تاسو خپل شخصي ژوند ته تاسو سره له دې چې دلته په دفتر کې کار کوي ډیر مسؤلیت لري، د کور کارونو ته ځان سره رسوي؟
د کور کورونه اوس په خو وختونو کې خو مجبورم چې داړه کار میکنم. اوس چې شکر جونې دی پیغلې دی هغه د کور کار کوي. بیا هم د مور مدیریت ته ضرورت شته چې باید یو وګوري چې کار څنګه د کوم ځای د دوی نه کار پاتې دی. مدیریت اوس لرم، یعنی ډېر را باندې بوج نه دی. اړیکه مجبور د چا کور ته راشه در شه د پلانونه میلمستیاګانې چېرته ورتګ د مبارکۍ ته ورتګ دغه کارونه بیا زموږ دي. نو د کور بیا واړه کارونه د بچیانو می.
بله، هغه وخت چې ماشومان واړه و څنګه دواړو کارو ته رسېدلی؟
ولا ډیر په مشکلاتو. کله کله خدای دې ورسره خو کی خاوند میرا سره مرسته کوله. واقعیت دوم چې ماشومان پر روزنه کې د سودا پر اورول کې حتی په خلی کې زما خو په یاد چې په خپای بیکاو چې مصروف هم خو یعنی ځواني و کولای شو.
هغه مېرمنې چې کور بیرون دند لري په کور کې د نورو همکاري څومره دوی ته ضرورت او اړتیا ورته لري؟
ډیره زیاته ډیره زیاته ځکه چې هغه بیرون په کافی اندازه ستړي وي چې کور ته راشي او یا آرامه فضا ته یو ګیلاس ګرم چای ته یا قهوې ته ضرورت لري چورته په مخه کې خو تر څو چې هغوی هغه حالت خپل ستړیا خپل رفع کړي او بیا راشي کور ته ځکه چې د محیط بدلون ده کور ته سړی راځي تقریبا یو ساعت نیم ساعت په کار ده چې هغه بیرته آرامتیا ترلاسه کړي او بیا د کور شیانو ته مطلب تغییر د محیط ده کنه
په آخر کې که دارته وایي چې آیا دا خو څه عیب نه ده که نارینه له مېرمنې سره د کور ګډ کار په شریکه وکړي
معلومدار چې عیب نه ده ځکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هغه ډوډۍ چې وایي تاسو خوړلې زموږ چې اورېدلې د روایتونه دي نارینه ته ویل شوي دي چې هغه ډوډۍ چې تاسو مېرمن راوړي تاسو په دسترخوان ږدي که ستاسو ونډه پکې نه وي هغه تاسو ته حرام ده که موږ مسلمانان اوس باید دي د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت باید تابع ولرو او د هغه باندې پیروي وکړو په دې کې نه ډېر د کور فضا ډېر ښایسته کېږي په دې په یعنې دا خو شریک ژوند ده په شریک ژوند کې به د دواړو ونډه ډېر خوند هم کوي او دواړو خواو ته آرامتیا پیدا کوي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندې اوسئ
سلامت اوسئ تاسو ډېر مننه
دا سچې رډو د خبري مجله مهم دومره البته زموږ پرونی د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري په بلې خبري مجله کې سید سمی عباس لتا سره دی عباس صاحب خبرونه ته بخیر راغله
تشکر احمد شبر خسته نباشین